السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی نن د جمعې ورځ او د مای لسمانه ته ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او تاسو ته معلومات درکو د دې سره سره 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدل یې مهي روي خو لمړی ورسو د دې سات خبرونه ته سلامونه اوریدونکو لمړی د خبرونو سټکی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې ویلي په وزنه د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه پریږدي ایمنیسټ انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د تیر کال د 9 مې د پیښو په تړاو نیول شوي کسان دي زر خوشی کړي او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر لدن دی لري کړی د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې وی جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نورې لاسوهنې څخه ډډه وکړي او واک ته عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې پر نهمه په پیښور کې د عوامي سملې په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې چې د هغه هیواد سملیانې د پوس په خوخه جوړی کی او ماتي کی
یہ حکومت ہے یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے
دا حکومتوں او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود تے دولت نمائندہ حکومتوں ویل زما پن دا پاکستان دولت توہین دے مون دی لپار راغدیو چتا سو تو وایو چ معاملات سم کئی او لا سیاست لا سو اخلی
سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن یو بار بیا تور پورې کړ چې د 2023 کال د فبروري پر اتمه په ملک کې په ترسره شو عامه انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده، بلخوا د پاکستان پوس په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي او د هغه هیواد انتخاباتي کمیشن ویلي چې د 8 فبروري انتخابات یې په شفاف توګه ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مې وروسته نیول شوي کسان باید تر زرا خوشی کړی شي. دغه سازمان د جنوبی ایجیا سانګي پروند مې پر نهمه په خپل ایکس پاړه لیکلی چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي دي چې ډېر یې لا هم په بند کې دي. دغه سازمان لیکلی شاوخوا 15 یعنی نیول شوي مظاهره چانو هم د پوس په بند کې دي او په پوځي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې دغه د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو خلاف دي. سازمان د خزو مظاهره چانو پر اوږد قید هم اندیښنه ښودلې ده، بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت او پوز د مې نهمه تور ورځ بولي او وای هر کال به یې رسمن یادونه کوي. تیر کال د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یو قضیه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بلابلو خارونو کې د تحریک انصاف ګوندونو پلویانو د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو سلو او دولتي شخص سی ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړو. پروند مې پر نهمه د راولپنډي په پوځي هډ کوارټر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آسی منیر، د امریکا د مرکزی کمانډي یا سینډکا مشر جنرال مایکل اریک سرا لیدلی. د پوځ مطبوعاتي سانګي آی اس پی آر پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو د شریکو ګټو او په خاصه توګه پر سیمه ایزو امنیتي همکاریو زیاتې خبرې کړي. په دغه لیدنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د پوځي مشکونو پر زیاتولو هم خبرې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په بیان کې لیکلي چې د سیلانګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان، ننګرهار، کابل، پکتیا، خوست او بامیان په ګډون په 22 ولایتونو کې له 15 څخه تر 15 ملي میټره پورې د ورښتونو اټکل کړی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. او بل خبردار چې اوکرانی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د مای پر نهمه د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. دا له هغې دوه ورځې وروسته دا چې د دولتي ساتونکو یا د سټیټ ګارډز دوه غړي د زلنسکی د وژنې په منصوبه جوړولو تورن شول. ولسمشر زلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سره رود د خپلې دندې لرې کړی او تر اوسه یې د هغه پر ځای بل څوک نه دی اعلان کړی. روانه اونۍ د اوکراین امنیتي ادارې ویلي وو چې دوی د دولتي ساتونکو دوه کرنلان د زلنسکی او د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د وژلو د پلان جوړولو په تور نیولی دي. دا خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسنګ چې موړان دی په خبرونو کې باورید. د عوامي اسمبلی پروم په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام یوې لوی جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پوځي اسټابلیشمنت نه غوښتنه وکړه چې په سیاسي معاملاتو کې دی نور مداخلت ودروي. نوموړي پر دغه مهال ویل چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې درغلی شوی دی نو ځکه دوی نه مني. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو باوجود تروسه امنیت نه دی پر ځای شوی او هلته ولس د نامنۍ او ترهګرۍ سره مخ دی. بلخوا د پاکستان په وسطل په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي او د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن ویلي چې تیر عام انتخابات یې په شفاف ډول ترسره کړي دي. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوث نوروز چې د جی یو آی د پرونی جلسې پر غږ پیل کړي.
40 اسمبلی نامنظور نامنظور نامنظور
د 8 فبروري د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جالي اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلی په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د 9 مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوځ دې د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ حکومت ہے یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے
دا حکومتونا او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود تے دولت نمائندہ حکومتونا ویل زما پان دا پاکستان دولت توہین دے من دل پر راغلیو چ تاسو تو وایو چ معاملات سم کئی او لا سیاست لا سواخ لئی
کہ آپ کو بتائے کہ معاملات کو ٹھیک کرو سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن دا اسٹیبلشمنٹ پہ سیاست کی دلاسوہنی د نیوکو ترسنگ د قبائلی سیمو پہ پختونخوا کی پزم کولو او د پوزی عملیاتو او د افغانستان سره په پوله د اسغن تار لګولو باوجود د رواني بدامنۍ په پیخو او د وسلوالو د بیا راتګ او په اله کېدلو په اړه هم د سختو اندېښنو سرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی تا ل 2003 عملیات پیل کړی دی نن 2023 دی سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
همه امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي سمندۍ ترڅنګ په سند بلوچستان پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیانی د منل ول ندی او د جالي اسمبلیانو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوې خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د 8 فبروري د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو او سیاستوالی د دوی په سیاست کې د خکیل کولو څخه ډډه وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
د خیبر پختونخوا د پټرولو د پمپونو مالکان وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو زیاتوالی کاروبار ته تاوان رسولې دي. د صوبې د پټرولو پمپونو د مالکانو اتحادی پټرولیم ډیلرز اسوسیشن مشر عبدالماجد مشال ریډیو ته د مې پر نامه وویل چې د صوبې په هر ضلع کې انتظامیه د دوی پر پمپونو چاپی وهي، نرخونه ګوري او باندې لوی جرمانې لګوي. بلخوا دغه اتحادی مشرانو پرون د صوبې د سوداګرۍ د خونې یا چیمبر اف کامرس له مشرانو سره هم پر دغه موضوع غونډه کړې ده. حکومت لا هم په دغه اړه سندې دی ویلي، خو د چیمبر اف کامرس مشران وایي دغه مسله به له حکومت سره شریکوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پټرولیم ډیلرز اسوسیشن یا د پټرولو روزګار کونکو صوبایي سازمان مشر عبدالماجد مشال لیړو ته وویل چې د صوبې هر یو ضلع کې ضلع انتظامی او سرکاري محکمو لخوا د دوی پر ضد بې ځایه چاپې وهل کیږي، او د پټرولو معیار او پیمانې د کتلو په بهانه په دوی غټ غټ جرمانې لګول کیږي او پمپونه ورله هم تړي، او غیر قانوني یا ډبه پمپونه چې د دوی روزګار یې ډیر خراب کړی دي او غیر معیاري او ارزان پټرول خرڅوي ورته هیڅ نه ویل کیږي.
بنیادی مسله دا چې دا دومره چې د زموږ پټرول پمپونه کړونو په ځمکه باندې لګول دي، او چې د مسایل روزته روزه زیاتېږي. اے سی ډی سی اوس دې حد پورې شو اغي آرډرو کو چیرې پټواریان بزي او دا دلته نه په پروډکټ علي او بیا په دا لیبرټرو کې هغه کیږي، هغه پروډکټ هغه ستو هغه طریقه دا ار سچ دې هغه یو پراپر فورم باندې کېدی شي. بدا ټول ایرانی پټرول را روان دي د کې یو پروډکټ دې سالمنت پنامه دي، حالکه هغه د پاره چدا دې د انتهایی خطرناک شاید دا 200 گاډو کې چي کال کې دنه دا ټول گاډي به ختم شي، او دا پروډکټ چلي کې چونګ ډیسکاونټډ ریټ دي نو خلک ور پسې روان دي. دومونګو تقریبا 1/3 سیل چي دا کم شو او اخراجات نه پوره کیږي.
موړ وای دغه غیر قانوني یا ډبه پمپونه والا زه پر زه اخلاص شي ودي، او غیر معیاري او ارزان پټرول کم چې په غیر قانوني توګه پاکستان ته په بیلابل لار راځي خرڅوي، نو خلک په دې نه بوهيږي او ارزان پټرول اخلي، نو ځکه د دوی روزګار ډیر غزمن کړی دی. دایت سازمان جنرال سیکرټری ګلنواز خان افریدی وای
مونږ تنشيبي یو چې مونږ کاروبار خراب شو، چې کم پټرول پمپ مخکې 10000 لیټر سیل او هغه 2000 ترالو، او چې پټرول پمپ 5000 لیټر سیل نه کېد په لاس کېږي. مونږ چې کم قانوني پټرول پمپونه دي په خانه ولا چترا پورې 1200 پمپونه دي، دا د مختلف کمپنیانو ولا پمپونه دي. د کې هر پټرول پمپ کې کم اس کم د 8 کسان نه ولا 20 کسان انوالو دي. د کې بیا موږ سره کېدل کنټراکټر مې انوالو دي، موږ سره ټینکر ولا مې انوالو دي، ډیپو ولا مې انوالو دي. نو د کې ډېر خلکو روزګار مې لاو دي.
دوی د چیمبر اف کامرس مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ستونزو هوارول کړي، د دوی مرسته وکړي او حکومت سره دا خبره پورته کړي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس استاذي انجنیر مقصود انور دوی ته باور ورکړو چې صوبایي حکومت سره به دا ستونزه پورته کړي.
دا پلیټ فارم چې دی د چیمبر دا بزنس کمیونټي چې دی هغه مسائل حل کول ده، نو د دې مسائل چې دی جنون مسائل دي د دې لپاره چې دا سره چیمبر هم چې دی کنه پورا چې دی سره ملګرتیا کوي، او ان شاء الله موږ هدا پورې کوشش کوو چې کمیو دا پروینشل اډمنستریشن دی دې سره خبره تر وکړو چې کم از کم دا ډبا سټیشن دی د تچ دی ډی سی اے سی چې انرژي کمیو دا لیگل سټیشن چې کول د پاره ځای کوي هغه پوي چې دا ډبا سټیشن ته لاړ شي هغه نه تاسو کې چې تاسو سره کاغذ مشته تاسو پټرول چرته نه اله تاسو چې دا ټول کمیونټي چرته نه اخلي.
دا خیبر پختونخوا د پټرولیم ډیلرز اسوسیشن یا د پټرول روزګار کونکو صوبایي سازمان پیښور چیمبر اف کامرس په دفتر کې دغه غونډه وکړه چې پکې د ټولو صوبې ته پټرول پمپونو مالکانو ګډون وکړل. دوی وایي چې وړاندې هم د صوبې گورنر چیف سیکرټري او وزیر اعلی ته په دې اړه خواستونه کړې دي، خو عمل پرې نه دی شوی. دوی دړک وکړه کچر حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د اپریل په 14 به د ټولو صوبې شاوخوا 1200 پټرول پمپونه د احتجاج په توګه وتړي، او تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلې شوې او د غیر قانوني ډبه پمپونه نه وي ختم کړل شوې نو د دوی احتجاج به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
له پاکستانه سعودي عرب ته د تلونکو حج کوونکو لپاره له پرون څخه پروازونه پیل شوي دي. دغه پروازونه پرون د اسلام آباد، کراچي او لاهور څخه جدې ته روان شوي دي. د ملي شرکت پی آی اے بیان عبدالله حافظ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په لومړیو 11 پروازونو کې 2016 کسان سعودي عرب ته رسول شوي دي، او دغه لړۍ به د جون تر 10 پورې روان وي. بلخوا د پاکستان د شخصي حج ټورز اپریټرز اتحادیې مشران وایي د پاکستان حکومت سرکاری حج کون کو پکوٹا کی پنزویش فیصد او د پرائیویٹ حج کون کو پکوٹا کی پنزوس فیصد لگخت د ڈالر په صورت کې د بهر هوادون نه راغختلو اعلان کړي. خو سک کال د گرانی لوجې سرکاری حج کوټه پورا ډکه نشوله. په دغه اړه نور تفصیل کراچۍ نه د نیازلی په دې رپورٹ کې.
د پاکستان ملی هوایی شرکت پی ای ای ویان عبدالله حفیظ د مای په نهمه مشال ریډیو ته ویلي سخت کال د حج پریزي ادا کولو تونکو لپاره ځانګړي پروازونه د مای په نهمه پیل شول او په لومړۍ ورځ د کراچۍ لاهور اسلام آباد څخه په یولس الوتکو کې 2160 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلی دي.
پی ای ای کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن دی
وای د پی ای ای حج پروازونو آپریشن د نهم مئی نه تر لسم جون پورې به روان وي. سخت کال به شاوخوا 3000 حج کوونکي د پی ای ای په 170 پروازونو کې سعودي عرب ته ورسیږي او په دې کې 9000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15000 د شخصي یا پرایویټ حج اسکیم دي. د حجیانو واپسی به د جون په 16 پیل شي او د جولای 21 پورې به جاری وي.
وہ جاری رہے گا.
عبداللہ حفیظ یاتکڑی چی پی آئی اے سخ کال دا پاکستان لا اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیخور، ملتان، کوئٹے، سیالکوٹ او سکر سخا جدی او مدینے تا مستقیم یا ڈائریکٹ پروازو نہ کبھی. پاکستان نہ سخ کال دا حج کون کو دتلو بہر پداسی حال کے پیل شوے دے چی پاکستان سخ کال ہم سعودی عرب لخوا ورکڑے شوے دا حجیان کوٹا پا مکمل توگا پورا نکڑا. دا پاکستان دا مرکزی حکومت دا مذہبی چارو سیکرٹری ڈاکٹر عطا الرحمان پوینا چی سخ کال سعودی عرب پاکستان تا دا حجیان لپارا 189,210 کسانو کوٹا ورکڑی وا او پدے کی 95,000 پاکستانیان دا سرکاری اسکیم منصوبے لاندے دا حج فریضہ ادا کوی. دا پاکستان د شخصی یا پرائیویٹ حج ٹور اپریٹرز اتحادی مشران وائی د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاری حج کون کو پکوٹا کی 50% او پرائیویٹ حج کون کو پکوٹا کی 50% لگخت د ڈالر په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغختلو اعلان کړي وو او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالر د نشوالي لقبله کړي وو. د پاکستان حج ټور اپریټرز اتحادیه د بلوچستان جنرل سیکرټری فتح خان خلجی د مای په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې سخ کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا واری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې سدي ځانته کې و هغه جان دې ته نه رالو. مطلب 15,000 جان سپانسر شو لبار ممالک نه سی پاکستانیان بځي د غو قربانو ځانو ډالر تر واستول. پرایویټ کمپنیانی 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سدي هغه ریګولر دي.
دا به داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا بلوچستان زینو سیمو لپاره سرکاری حج لګخت پیکج بیا 1,00,000 او 15,000 روپی او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,00,000 او 15,500 روپی خو دې دي. یاد پیکج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وی. په کراچي کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادی او مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو لقبله د خلکو توان کم شوې دي ځکه سخ کال د سرکاری حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر له خسنی یا قرندازی حکومتي خواستونه منظور کړي دي.
دې ځله چې کوم د ملک حالات او واقعیات ځکه خلکو پوزیشن فاینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی باندې تقریبا 10,000 خواشا کې چې هغه سرکاري حج لپاره خلکو درخواستونه ورکړو هغه بغیر قرندازی چې هغه منظور شول ځکه چې خلکو انټرست کم او دغه څه چې کوم د ګورنمنت حج کوم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی او چکم د پرایویټ حج د اغه حج ټور ول چې د 15,00,000 روپونه شروع کیږي او بیا غین په بره بیازي اغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل یې لی او څنګه فسیلټی یې لی په حساب سره چې دا غي پیکیج بڑھاویږي.
د نوموړي په وینا چې د تیر کال 2023 په مقابله کې سخت کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقمي کړي هم دي خو بیا هم سرکاري کوټه مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیلابیل پیکیجونه ورکول شوی چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخت کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخت کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
ورزو یو بلی موضوع ته د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې په خصوص د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دا راپور چې د مې پر اتمه خپور شوې په کې ویل شوې دي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې 9 ناموسي وژنې، 6 د کورنی تشدد او د جنسي تیریو 2 پیښې شوې دي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په خصوص د تشدد زیاتېدو لامل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. خو بیا د قانون صوبایي وزیر وایي چې قوانین په سمه توګه ځکه نه عملي کېږي چې د پولیسو په نظام کې اوس هم ستونزې موجودې دي. خو نوموړی وایي چې د ښځو خوندیتوب لپاره پر قوانینو او اقداماتو کار کوي. نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې 9 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. یادې ادارې د مې په اتمه په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوص د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. رپورٹ سیا تکڑی چې په خیبر پختونخوا کې تیر کال د کورنی تشدد 6 او د جنسي تیریو 2 پیښې شوې دي. دا چې په دې صبح کې د غیرت په نوم وژنو د غصې په خصوص د تشدد د پیښو مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه د خصوص د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کېدو یوه وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي او چې کله رپورټ هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی لګول شي او د کورنی تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه جی په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لار اختیارو، بل طرف ته دا چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به ایلې باندې وکړو او سیویر حد پورې چې دی نو لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا ده چې په دې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک دی هغه د کور قریبي خلک یا پلاری یا روري تری مامای قریبي رشتہ داری، نو عموما فیملیز چې دی په دې کې لکه کمپرومایز طرف ته خبره بوزي او کمپرومایز شي دغه په وجه چې دی مجرم چې دی هغه بیا ضمانت یو شي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې 1.5 خصه او 6 کال تر مې میاشتې پوري و خصه د غیرت په نوم وشل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې هواد کې په 2023 کال کې لکتر لگا 268 خزه د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرمونو ښکار شوې دي. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 270 خزه تختول شوې او 978 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوې دي. بلخوا د خزو د حقونو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خزو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو لوجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په زرونو پاس شوې دي خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دي چې موږ په سلار شو چې موږ ورته وایو چې دا به څوک امپلیمنټ کوي دا هر څه څوک په کوي دا کار مونږ به کو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلق لګیا دی، خلکو ایوارډونه واغستل، خلکو دنیا په بل ډډه والا سی چلی وکړو. اس چل هم نه کوي، تش فوټو سیشن دی، تش سډی کوسلی دی، تش خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسی او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغسې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصوص کورنی تشدد مخنیوي او اغي ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منسور کړي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځلي کچا د خوځو تحفظ کمیټو نه جوړېدو لبچي د قانون په سمتوګه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خوځو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمتوګه نه عملي کوي، په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خوځو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مو مخ ته نظر غلی خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډېر کلیئر دا کے پی گورنمنٹ دی وومن رائټس حوالے سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سازی بم کو دی حوالے سره کنه چې کم جوړ هم دی مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنه امپلیمنٹیشن خو تاسو ته پتا ده چې کریمینل داسې وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دی دا پولیس ډیل کوي. دا هم یو فیکټ دا چې پولیس نن کوم سټرکچر دا هغه نور هم ریفارمز غواړي. پولیس چیک اینڈ بیلنس سسٹم چې دا پولیس په ذریعے امپلیمنٹیشن کیږي نو پولیس کې نن سټرکچر ریفارم هغه ډیر ضروری دی. تاسو پته ده یو لسم پاس ایس آئی یا ایس ایچ او چې دا انویسټیګیشن هغه لیول سره نه شي کوی چې هغه په وجه باندې یو ملزم ته سزا ملاو شي عدالتونو نه.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري
اوریدونکو. د پکتیا ولایت د گردیز خار اوسیدونکو وایي چې په دې خار کې د خاریانو لپاره د اوسېدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په خار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي. بلور ته د گردیز خاروالي چارواکي وایي چې د خاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمیر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لار د خار ماستر پلان عملي کوي. نور حال په دې رپورت کې
گردیز خار د افغانستان د سویل ختیځ ولایتونو مرکز دی. خو کپوتی رو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دی. د گردیز اوسیدونکي نوراجان مشال رادیو ته ویل
نیمک پکتیا مال فکر دادی سلور دی رسول ولایتو له جمله څخه څوک نه یادی دا ته ولا سوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. نور زونو ته ګورم مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پخسي. که چیرته ماستر پلان عملی شي د سړک جيبو معلوم شي د چا د کور جيبو معلوم شي د مارکیټ جيبو معلوم شي د جمعه جيبو معلوم شي ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار بوت په ترقی او په آبادی کې
د گردیز ښار یو بل دونکو. خالد زدران وایي دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدلی شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي 15000 نمرې وي په یو کې مخته بل منزل راځي یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره. بل د خلکو د لپاره کچیر ته فکر وکړو موږ صحیح هیڅ زیات لرو پراخ صحیح لرو دیغه د لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
کڅه هم په گردیز خار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی. خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسید لا زین دی کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي هغه د سرکو پروژې دي نورې پروژې دي نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نو مې رضوان ګراند ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې. لختي پټ نو ک څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګو لیدل چې لختي نو به پاسه سرک به دي.
بلور ته د گردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 نوي پلان شوی پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په گردیز خار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د گردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د گردیز د خاریانو هم وخت نه ده چې تطبیق او عملي شي.
تابن هو خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقی وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماشټر پلان به تطبیقی وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې نه دي روانې شوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې به جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نور لاسوهنې څخه ډډه وکړي او واک عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې په نهمه په پیښور کې د عوامي سملې په نوم جلسې د په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد سملیانې د پوس په خوخه جوړیږي او ماتیږي، بلخوا پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مئی وروسته نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي کړی شي. د دغه سازمان د جنوبي ایجیا څانګې پرون د مئی پر 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي دي او زیاتره لا هم په قید کې دي. او له پاکستانه پرون د مې پر 9 سعودي عرب ته لومړی د حج پروازونه پیل شول او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام چې تاسو پکې کلتوري او ادبي معلومات اوري، وړاندې کوونکی زموږ همکار نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، ستړي مشي، نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونی په خوست کې د شملې دودیز یو پرتمنې مشاعره پاړه تفصیلی راپور او د خوست یو مسافر شاعر قدرت الله درمان سره د ولسی مشاعرو پاړه مرکه درته لرو. همدارنګ په خبرونه کې پر دې موضوع یو راپور هم لرو چې ټولنیزو رسنیو پر شعر او ادب څومره اغیز کړی دی. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. د تیرې جمعې په شپه د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي ځوانانو فرهنګیانو په نوښت شمله شپږمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یادې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا هم یو شمیر مشهور شاعران او فرهنګي شخصیتونه ورغلي ول. ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې دا ډول مشاعرې د فرهنګیانو ترمنځ په یووالي او د پښتنو د کلتور په بډاینه کې او نورو ته په معرفي کې ګټورې او اغیزمنې وبللې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل شمله کلنۍ مشاعرې ته ورغلی و او یو رپورټ پہ جوړ کھڑے چھ پترنم پہلی گی د اوبو غړپ نه کوم زی رنگیږي پزړه می نوم دی دلالی رنگیږي د بی غیرت یار یاری رنگیږي څوک چې د شګو بند تړي رنگیږي. رفیق مهران دی چې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملې شپږمې کلنۍ مشاعرې له شور او ولولو ډکو ګډونوالو ته پټیټه او ستړي هنجره د خپل خو کلام ترانم کوو. د پراخی او لزوګه ډکی مشاعری ته د ننګرهار، کابل او لوی قندهار سربیره د کوز پختونخوا یو شمیر نوموتی شاعران هم بلل شیول. د پختونخوا مشهور شاعر بغزاده دانش مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
دا ډول ستری فرهنګي ناشته ژور او د اوږد مهال اغیز لري.
د دې خوشاله اظهار کوم خاص کر په نوې مشاعره په حواله باندې په خوست کې کوم مشاعره وشو. په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو ایسه واغسته د چارسدی د سوابي د شیرنګل د برول د دیر د پیښور د غشند قندهار دی د بلکې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې ایسه واغسته. زه خوشاله يم او دا به هغه زمونږ یو والی ته قامي یو والی ته د ځای ستر قدم بولم. وجه دا چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدې شو. دغه زه یوازنې لار په دې موجوده حالت کې غنمه چې دا مونږ یو کوي څنګه چې مونږ ولس یو یو دغه شنت مونږ شاعران یو ان شاء الله تعالی مونږ به زموږ ترمنځ به د فاصله ختميږي. مونږ به د دې ادب په لار او د دې شعر تر لارې یو بل ته نور هم نږدې کېږو.
خوستای شاعر ناقرار ساقی هم ورته خبره کوي او وایي چې د شعر یو ښه غزه داده چې د ولسونو ترمنځ فاصله ختموي او د دوی په منځ کې د مینې او یووالي روح خپروي.
دا د خوستای بل خصوص د یعقوب او صبرای ولسره د ځوانانو ابتکار وو چې په دې مشاعره کې د افغانستان د ولایتونو سربېره د کوزې پښتونخوا شاعرانو لکه جاوید شاه درمان صاحب زادہ دانش صاحب مومن سے عہدا سے نور گنو شاعرانو گڈن کڑے ہو دیدی یوازن ہدف منہ ادا چ دخل کو ترمین شتا وٹن دمن زولاڑ سے شعر مقصد معنویات شعر اہمیت داد چ دخل کو ترمین وٹن دمن زوڑی اور دخل کو ترمین مینی تا محبت تا الفت تا زمینہ سازی کے
د مشاعری ګډونوالو ته د لوګر راغلی شاعر مولا محمد علیم بسمل خپل بیتونه وړاندې کړل چې د ګډونوالو لپاره ډیر په زړه پورې وو.
چې هم زړه لري هم سترګې او بیا وایي زما خپل نه خوښېږي منافق دی. د عشق دنیا ته زه کبر ته اراده نه لرم چې زه له یو ښکلي نه هم ښه خاطره نه لرم. د زړه پالل د زړه ساتل دومره آسانه نه دی. کول یا خندا که صدقه ده یو کمال هم ده. او زمونگ لزهن او لفکر نصری کر خطاو دی خار اول ترین خطر ده یو بال هم ده. او پختون خز دی لمین پا تندی که نواز پگمه دی غرب سر جمال ده یو جلال هم ده. حاجی شیطان بانده هم وکرل تمثیلی وارونا دوار هغه سی دی پو خوابوشان یاران پاتی سو. که خپل زمان و خپل مکان تقوا تپری نکو دی بسمیل دا هم غنیمت چی دی ایمان پاتی سو.
پا مشاعرو او فرهنگی ناستو که لنده مصره یا تپی هم زان تخوانده و مینه وال لری. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر ترڅنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې. ای
بل غاټ پوکه چیک چې مو جانان ته یې لدولې سینا پښتو کوم کوای نشم د بغیرت سترګې بیا دروړوم مرکړې کلاکې د هوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
د خیبر پختونخوا څخه شاعر جاوید شاه درمان د دویم ځل لپاره شمیلې مشاعرې ته راغلی و چې دته هم د کلام د وړاندې کولو په وخت ګډونوالو په خپل تاوده هرکلي سره ډیره مینه ورکړه.
تا ته به لفظونو کې غم سنگ بیانوي سړی تا پسې خپله مړه تاپس خمری سڑے اور تاپس بطیر شی زائدان دی مانونا تاپس خنم مسکی سلام راگر زوی سڑے تاپس پغرنو کی مشکل لار سمانا تاپس کشی پولیس رات پہم وہی سڑے تاپس افسوس سے بھی ماتم در پس پرس دے تاپس د خوب سل د زخر گولے خری سڑے سادن میں الزام بیارا ہم بائی سے پہر بھی سا ناما پلاس نمڑ علی کی پتندی سڑے بے لتا نیار ادا زمنگ جوندن بدا سیوی ہسی پتیار کے لکلاس چھ تپوی سڑے او تا پسی درمان سوابی پیو قدم کدا تا پسی خویار ہندوستان نمرازی سڑے.
یاد دیوی په خوست کې عموماً د سپردی په موسم کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو فرهنګیانو کې ډیر مینوال لري. د خوست په شمله مشاعره کې د ننګرهار څخه برغلی شاعر جاوید دلدار لخوا د دې حماسي شعر ترنم چې د روح سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي
ټکرۍ د مور دی وطن د ګډونوالو تود او پراخ هر کلی خپل کړ.
د جلال او د جمال رنگنا شور دے زما د زنجیر ستا د بنگړو شور دے وطن شور دے زما د زنجیر ستا د بنگړو شور دے وطن شرم دے مې خرڅوي تګړې د مور دے وطن شرم دے مې خرڅوي تګړې د مور دے وطن درو سکون د زړه ټوټا
د خوست شملې مشاعره راپور د ننګرهار د یو مترنم زلمی جاوید دلدار په زمزمه پایته ورسید. اوس ته یو داسې زلمی شاعر سره مرکه لرو چې د خوست خو اوس په خوست کې نه دی. قدرت الله درمان اوس د امریکا په ټکساس کې ژوند کوي. هغه چې کله په وطن کې وو نو په شمله، چنار او نور مشاعرو کې به یې خامخا ګډون کولو. خدا چې اوس په څه حال دی او څه ویل لري مرکه مو ورسره کړې ده. درمان صاحب، په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره شوې چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه ورغلو شاعرانو، بلکې د خیبر پښتونخوا نه ورغلو شاعرانو هم هلته پکې برخه اخیستې وه او ډیره لویه مشاعره وه او خوندوره شپه وه. تاسې د خوست یاستې، ستاسو په سیمه کې دومره لویه مشاعره وه، یو مسافر شاعر چې دا هر څه د لرې نه ویني څه احساس کوي؟
ډیره مننه عامر صاحب. لومړی خو دا د مشاعرې چا چې را جوړه کړې وه، خصوصا زه به یو کس نوم یاد کړم، ځکه هغه په کوخی تان په یوازې تان دغه هڅه شپږ کاله مخکې را شروع کړله. بیا په داسې یوه سیمه کې، خوست کې لرې پرته سیمه کې، چې هغې نه به د جنګونو خبرونه راتلل، مرګ ژوبلې خبرونه به راتلل، خو ده په ډېرې هڅې دا څو کاله مسلسل، خو سږ کال یې بیخي نوی رنګ درلودو، بیخي ډېر خلک راغلي وو له کوزې پښتونخوا نه، د افغانستان د نورو ولایتونه. نو زما لپاره زه خو لرې یم، ډېر ارمان کوم، ډېر کاشکې هلته وای، خو چن هغه ویډیوګانې ګورم، ارمان مې و چې ارمان ډېر راځي چې کاشکې زما هلته وای، خو نصیب دی نو را لرې کړي له وطنه. خدای دې وکړي چې هغه ورځ هم زر راشي چې بیرته دغسې مشاعرې په ګډه او شریکه سره ولمانځو.
امین وای، زما د ځان په خوا کې خوښي او نصیب تقدیر دې رانه لرې ګرځوینه. درمان صاحب، کله چې په وطن کې وای او داسې پرتمینې مشاعرې به کېدې نو تلی به ورپسې شو، ګیری به مو کولې؟
او امیر صاحب، ډېر ډېر نه، زما خو شخصا دوه شیان خوښېدل، یو سپورت کرکټ او والیبال، او یو مشاعرې. په دې پسې به ګرځېدم، تلم به. یو شاعره خو منګر جوړه کړې وه هغه وخت کې، امن په نوم، هغه هم ډېره خم ذوقي مشاعره وه. دغه پسې شملې مشاعره شوه، خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وه، کلیوال ادبي بهیر غونډې کولې، موږ خوست ادبي بهیر غونډې کولې، خو هغه کوچنۍ کوچنۍ وې، دومره په لویه، یعنی په یوه پرته سیمه کې، لرې پرته سیمه کې دومره په لویه کچه مشاعره تر اوسه نه وه شوې. او دا ډېر ښه ګام دی، خدای دې دا چاره او دغه کړنې نور هم ډېرې کړي چې خلک دغسې ښو کارونو ته راټول شي.
درمان صاحب، نورې لویې مشاعرې هم کېږي، خو د شملې مشاعرې د ویډیوګانو نه چې زه اندازه لګوم، بې سارې توګه باندې د ګډونوالو شمېره بیخي زیاته وه. څه سبب شوه د دې؟ آیا په افغانستان کې مشاعرو ته حالات جوړ دي، خلک ته شعر تږي دي، که د تفریح کومه بله وسیله نشته؟
عامر صاحب، شاید علت دا وي، یو خو ورو په ورو دغه فیسبوک میډیا، سوشل میډیا کې خلک اخته دي شاعرۍ ته، ادب ته، که څه هم دغه دغه خوند یې پیکه کړی هم دی، خو بیا ډېر کار هم ورته وشو د خلکو په ذهنونو باندې، خلکو ته شعر د مشاعرې په ارزښت پوه کړل. او تر ټولو ډېره خبره دا د نظام په بدلېدو، چون دلته په افغانستان کې اوس نه هغسې کنسرت کېږي، لږ مصروفیات هم کم شوي دي د خلکو، نو دغسې د ساتیرۍ یوازینۍ وسیله سپورت ورپاتې دی. والیبال دی فوټبال دی کرکټ دی او دام شاعری دی خلک پکې مینا پمینا ګډون کوي نو زه وایم همدا علت به وي چې ډېر خلکو ګډون کړی دی عام خلکو شاعران خو زی یار هم شاعری ته پخوا هم تلل اوس هم زی خو د پخوا په څیر اوس چې دی بله خبره دا وه چې مخکې له دې خبرې سترګې نه شو پټولی چې د دې نظام نه مخکې نظام کې خلک دومره لرې پرتو سیمو ته د شپې تګ نه کې د ډار وو سم هغه څه نه څه ستونزه حل شوې ده خلک ځي آزاد ګرځي او را ګرځي دغه څو علتونه وو زما په نظر باندې
صحیح درمان صاحب یو خو هغه مشاعري دي چې موږ او تاسو پکې ګډون کړی بهیرونه به وو لساته شاعران به ناست یو به د غونډې ویاندو بل به مشر میلمه وو بل به د غونډې رئیس وو یو به گزارش لیکه او یو بل به اوریدل یو په دا رقم لوی مشاعری دي د دواړو کې تاسو سب عمده فرق څه ویني تاسو
ډیره مننه زه خو خپل د ملګرو سره غږیدم زما هغه مشاعری چې مثلا زه وایم چې یو څو شاعران دي مشخص شي چې مثلا نن به د درې څلور پنځه شپږ تر لس پورې مشاعران راځي لکه د هند خلک کوي هغه به شعرونه واوري نور که شاعران مې باید ناست وي بل وخت بیا دغه نور شاعرانو ته موقع ورکړل شي د دې ګټه بداوي چې دغه ډول لوی هم شاعر کې بیا ځینې شاعران ګیلمن کیږي ځکه ټول تلته وخت کم وي دولس ته لس ته اته ساعته وخت لرو او مشاعرې شاعران ډیر وي ټولو ته نوبت نه رسیږي نو کاغذ شانتی شي یعنی زه دا د هند مشاعرې ډېرې تکیبوم هغوی هلته مخصوص شاعران راغوښتي وي چې مثلا په دې شاعر مشاعره کې به همدغه شاعران شعر وایي فقط نو هغه گزارش یا نور یا به پکې دا کوچنیو مشاعرو کې به مونږ مخکې له مشاعرې نه په دې یو ملګري په غزل باندې کره کتنه کوله هغه بیا لاخي وي ځکه خو دغه لویه مشاعره کې خو کره کتنه نه کېږي گزارش هم ستونزمن وي چې دومره ډېر ولیکي یوه هغه مشاعرې چې کوم تا یاد کړلې کنه چې څو شاعران به مشخص وو زه فکر کوم دا هغه ګټه بداوي چې هغه نور شاعران به خوابدي کېږي نه ځکه مشکله وي چې په یوه شپه کې یا په یوه ورځ کې د ټولو شاعرانو ته نوبت ورسیږي
صحیح مننه بس نو فکر وکړو چې هغه هغه وړې غونډې د دې لویو غونډو بیا سرچینه ګرځي کنه دا غلط فکر وکړو چې هغه سوشل میوي او دا بیا ټوله شپه چراغان د ماغولو برکته
هو هم دا خبره وي ډېر وي خو بیا نن سبا شاعران هم دومره ډېر شوي دي خدای دې ډېر کې ځکه شاعران حساس خلک دي نو دوی ته بیا نوبت نه رسیږي که یو نیمه هغه شان دي مشاعره هم وشي خوند به وکړي
درمان صاحب نو که زه باور لرم چې که ته په خوست کې وای نو تلی مشاعرې ته هلته د شعر اوراو او ستا مینهوال هم دي نو هغوی به خوشحاله شوي وای چې د سټیج په سیر لیدلی وای خو دا چې ته مسافر یې په امریکا کې د هغه مشاعره کې د ګډون نه دی کړی نو زمونږ له لارې که ممکنه وي درته خپل تازه شعر دې ور واوروه چې ستا مینهوال چې دي ستا د شعر تږي دي هغوی ته خوند واخلي
ډیره مننه امیر صاحب ستاسو آواز لږ له مانه کته شو خو زه پوه شوم په سوال باندې لومړی خو به دا ووایم چې زه کال ته وای ځکه کله چې شمله په لومړی کال جوړه شوې وه ما پکې ګډون کړی و ملګرو سره هغلته د دې سیمې خلکو مینه بې ساري وه ډېره مینه را کړې وه ما ته نه هېرېدونکې ده یعنی څومره چې زه یم د هغې څو چنده ډېره مینه را کړې زه دومره هېڅ هم نه یم لومړی خو به دا ټپه ووایم چې دومره سفر ته منیت نه و تقدیر شوی فیصلې مې زنډوي نه نو دا یو غزل دی امیر صاحب دا به تاسو ته
ارشاد ارشاد تاسو غزل به ډیر خوند وکي مهرباني
نه نه ما کوشش کړی چې یو نوی غوندې چې ولیکم چې ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوې وطن
بخي نه وې خیال دې کاش تاسو ممکن وې ارشاد
مننه ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوې وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوې وطن او بیا کدی تر هر سولر وړم پروا نه و بیا کدی تر هر سولر وړم پروا نه و ما خو دې تقدیر هیرولای شوې وطن نو بل باید چې یو څوک خو دې حمزه کې را سره وای شاو خو
یو څوک خو دې حمزه کې را سره وای خو وشه
یو چا سره شریک مې د جړلې شوې وطن
یو چا سره شریک مې د جړلې شوې وطن ډیر
نبدی پختلا زما په ذات کې خاموشي نبدی پختلا زما په ذات کې خاموشي تک می چیرې کې زیرولې شوې وطن او امیر صاحب دا بیت خوند را کوي چې زمکه بتاویږي زمانه مخوارمان زمکه بتاویږي زمانه مخوارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللې شوې وطن
واه 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 ډیر علی شیر دې ډیر علی شیر دې بیا راته وای درمان سي
ډیر مننه زمکه بتاویږي زمانه مخوارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللې شوې وطن
واه
او بیا مې څه پکار و دومره ډیره به خودي بیا مې څه پکار و دومره ډیره به خودي ما خود په خود کې یادولای شوی وطن او سبا مکاو پردای وطن ستړی سفر سبا مکاو پردای وطن ستړی سفر درمانا کاش په خپل خو متللای شوی وطن دا غزل و عامر سے ویلا دا چھے
دیر مدہ پس میں ستاس و غزل ستاس پا خپل خیستا غا کی واوری دا بیخی علی شیر دے حماسی شیر دے او دا وطن سرا دا منی والولی را پروی درمانا گولا دیر مننا خوشحال ہو سی مونگ دیر خوشحال ہو چھے مونگ لما وقت را کمین دے اکڑا وخر دیر دے اکڑا مدہ سے مینہ ناک ہو سی
دیر مننا عامر سے نو رب دے وکی چھے مونگا اتاسو چول دا پا خپل وطن کی مشته شو ولت ژوند وکړو په مینه ژوند وکړو ښه ژوند وکړو ټولو ته د خدای ښه ژوند ورنصیب کړي
دا خوږ ژبه شاعر قدرت الله درمان زه او نور مسافر شاعران د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر نورو لارو هم خپل شاعری خبرو په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک باندې د شعرونو د خپرولو رجحان زیات شوی دی. دا چې دا رجحان په پښتو شاعرۍ څومره مثبت او یا هم منفي اغیز شیندلی په دې اړه مو څو تنه لیکوال او کره کتونکي د باز محمد عابد په دې راپور کې غږولی دی.
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډیرو ځوانانو لار موندلی او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي. دا چې فیسبوک باندې خپرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغیز شیندي دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دا رنګه ځوابوي.
فیسبوک پر پښتو شعر مثبتې او منفي اغیزې دواړه لري. مثبتې هغه دا دي چې د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی. مثلا پخوا که به شاعرانو شعرونه لیکل تر څو چې به یې په مشاعرو کې نه ویلي یا به یې په ورځپاڼو یا مجلو کې نه خپاره کړي نو په زړه به یې غوټه وه. اوس په زړه غوټې ته نه پاتې کیږي چې څنګه یې ولیکي نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي. بله ګټه یې دا ده چې د فیسبوک له لارې ډیرو شاعرانو سره وپېژندل، د شعر مینهوالو هم خپل خوښې شاعران پیدا کړل، دار شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو، آنلاین مشاعری کیږي. دا ټولې مثبتې قوې دي.
لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولي.
یو شاعر به کډیره هڅه وکړه شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو، څو سوه کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست. د فیسبوک پر منځته کېدو سره هر شاعر د خپلې رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته ایښودل کیږي. د فیسبوک بله ګټه دا شو چې پخوا د شاعر او لوستونکي ترمنځ اړیکې نه موجود. شاعر نه پوهېده چې لوستونکي د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي. شاعر به چیرته په کال کې یو غزل په کومه ادبي غونډه کې نقد وړاندې کړ او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ. اوس په زرګونو کسان شعر لولي او ډېری په کمنټونو کې پر شعر نقد کوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامې شوې دي.
ټولې الکترونیکي پاڼې کاغذ فیسبوک ته او که نورې برخې دي دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامې شوې دي. یوه ګټه دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي نو لېغ په لېغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسانې کتلی شي. پخوا خو یوه نیمه مشاعره به کېدله او که زیاتې وي نو اونۍ کې به یوه وشوه، هغې کې به چاته وار ورسېده ونه رسېده. د اورېدو خبره او د لوستو خبره یو څه فرق هم لري. اورېدو کې سړی دومره ډېر زیات فکر نه شي کولی په یو شعر باندې، خو لوستو کې چې کله یو شعر په پاڼه باندې لولي په هغه باندې فکر هم کولی شي او کره کتنه پېښه کېدی شي. دغه فیسبوک او نورې پاڼې د پښتو شعر او د ادبیاتو د ځلونې لپاره بهترین ادرسونه دي.
خو دا چې فیسبوک څومره پښتو شعر باندې بد اغېز کړی، استاد ببرک میخیلی راته وایي.
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي، ډېر کله سړی نه پوهېږي چې شعر ته چا دی، ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کېږي. تر ډېره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کېږي. که د یو چا شعر کمزوری هم وي نو ملګري یې ستایي، ورته وایي چې ډېر ښه شعر دی لیکلی دی، په داسې حال کې چې هغه شعر به ښه شعر نه وي. نو دا یې هغه منفي اړخونه دي.
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفي اثرات مني. نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلک پکې ډیر دي. یو ښه او له نوښته ډک شعر ښایي د لږ شمېر لوستونکو لخوا خوښ شي او لږ لایکونه واخلي، خو یو کمزوری شعر چې کلیشه‌ای خیالونه او فکرونه پکې بیان شوي وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصرې کوي، چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او که یې ولیکي له ځان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګي شوي، نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي، خو چې شعرپوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. دا مشال ریڈیو دا
ਮੁਲਾਇਓ। پزړه کې لرم چې تمه هې نکړې یاد می پزړه کې لرم.